اوریدونکو سلامونه. نن غواړم د یوې داسې موضوع په هکله خبرې وکړم چې ممکن تاسو یې په هکله هیڅ فکر نه وی کړی. وبه ژوند دی، کېدای شي تاسو دا جمله ډېره اوریدلې او لستلې وي، خو آیا کله مو تجربه کړې ده چې دا جمله به څومره رښتینې وي؟ راشئ وی ازمایئ. تاسو یوازې یوه ورځ اوبه مسخی یا هم هغه خواړه مخورئ چې اوبه پکې کارول کیږي. که رښتیا هم داسې وکړئ نو څه فکر کوئ چې څه به در پیښ شي؟ لومړی تاسو د ډرامې اورېدو ته را بولم، مونږ او تاسو به د ډرامې په پای کې سره خبرې اترې وکړو. دا تاسو او دا هم ډراما.
خدای چې ته یې ملالی کنن، ریحان جان به چا غلی کوو؟
ریحان جان اوس غټ شوی دی، هوښیار شوی دی، نه شوخی کوي او نه بېځایه ژړا کوي، خپلې شیدې څښي او چا سره کار نه لري.
او شکر دی، ریحان جان ډېر هوښیار هلک دی، زموږ د کور نازولی دی.
او زما خوږ وروره، شوخی کې ته مې چې مور دې کار لري، هغه موږ ته پخلی کوي. آفرین زما ریحان جانه.
ما ته فرزانې د ښو او ګټورو خوراکونو یو لست جوړ کړی و، نه پوهېږم چې څه مې کړ.
هو ما لیدلی و، د هغه خوراکونو نومونه هم پکې و چې د مور شیدې ډېروي.
هو فرزانې ته دې خدای خیر ورکړي، نام خدا ډېره قابله نرسه ده.
ورېندارې، فرزانې ویل چې بچېداره مور باید تل ښه خوراکونه وکړي، میوې وخوري چې شیدې یې ډېرې شي او بچه سم مور شي.
هو نو بچی داره مور په خوراک آبادوي، چې خوراک ونکي نو شیدې به له کومه شي؟ شکر دی چې مونږ او تاسو هر څه لرو، ترکاري مو خپله ده، میوې مو د خپل باغ دي، سابه مو د خپل ځمکې دي.
هو کنه هر څه مو بې پیسو دي، شکر ده.
هو شکر دی. ځینې خوراکونه دي چې که مور یې وخوري د ماشوم نس په دردېږي ورسره. مور باید هغه خوراکونه وپیژني، داسې خوراک ونکي چې ماشوم ته تاوان ورسوي یا یې ناجوړه کړي.
اوه، د ماشوم لویول څومره جنجالونه لري. دا به کوې او دا به نه کوې، دا به خوري او هغه به نه خوري.
هو ځکه خو مشران وایي چې د ماشوم لویول د ښار آبادول دي، یعنې د ماشوم لویول د ښار له آبادولو هم سخت کار دی.
رښتیا وایي وریندارې.
لا حول ولا. زه څومره ستړی ستومانه یم، راغلم چې لږ آرام وکم، خو څوک مې نه پرېږدي. دې وخت کې دا مزاحم څوک دی؟ او بابا، داسې وارخطا دی لکه لیونی سپی چې را په مخه کړی وي. صبر وکړه. اوهو نسرینې ترورې، ته یې دا لمر لکه مې خوا را وخته، ستړی مه شي.
ژوند دی اوسې. ښځه او لور دې کور کې دي؟
نه، کلینیک ته تللي. ولې هغوی څه کوي؟
زه شکر دی. ښه، اوس خو لاره راکشېده نه درشمه، ته خو ساتم نه کوي.
راځه ترورې راځه، دا ستا خپل کور دی، ست ته پکې څه حاجت دی؟
خوشحاله اوسې. او دا دې تازه ښکاري، لکه چې ژوند مو ښه شوی. ښځه او خاوند ښه ډبل معاشونه اخلي، دارو موشه دارو.
د خدای شکر دی، گزاره مو پکېږي. راځه ترورې دلته په دې کټ کېنه. ترورې چای درته راوړم که اوبه؟
نه نه، فقط یو ګیلاس اوبه راکړه.
دا دی دستي ترورې، اوس یې درته راوړم.
زه ښه ده چې ژوند مو یو څه ښه شوی دی، غریبي دې ورکه شي، ډېره سختۍ دې تېرې کړې.
ترورې په هر حال شکر پکار دی، تر دې پخوا مې څه خیر نه دی ټول کړی، لږه وکړې ډېره رارسېدله. دا دی اوبه دې واخله.
شوان دی اوسې راکا. بسم الله الرحمن الرحیم، شکر الحمد لله. ښه دا راته ووایه فرزانګه، کې سره خوشحاله شتې او که خپله ملکي در باندې چلی؟ هغه خو ډېره کبرجنه ښځه ده.
ترورې چې زه ښه اوسم ټوله دنیا را سره ښه ده، او که زه بد شم بیا نو ټول خلک را سره بدیږي. فرزانه خو مهربانه ښځه ده. مون خو یې قبر نه دی لیدلی.
بس بس ډېره چاپلوسي مه کوه، خوار شي.
ولې به چاپلوسي کوم ترورې؟ زه او ښځه مې ورسره کار کوو، هغه مونږ ته معاش راکوي. زه نه پوهېږم چې ستا له فرزانې سره څه دښمني ده.
خلاصه فرزانه بس یې چې زه ورسره دښمني وکړم، هغه به ستا رئیس یې، زما خو نه ده.
ونصرینې ترورې، اوس ته له فرزانې سره څه کار لرې او ما ته یې ولې غیبت کوې؟
غیبت یې نه کوم، څه چې حقیقت دی هغه درته وایم. ښه خیر دی، اوس مې خبرې ته غوږ شه. زه د یوې مشورې لپاره تا ته راغلی یم.
د څه شي د مشورې لپاره ترورې؟
زه خبره شوی یم چې د فرزانې ښه کار جوړ دی، سمې پیسې چاپوي، ټول کلیوال لوټ کړل.
څوک یې لوټلې دي و ترورې؟ ولې ته له خپلې خېټې خبرې کوې؟
په تا ولې د فرزانې خبرې بد لګېږي؟ ته خو یې څه وایه نه یې بابا؟
ترورې زما په مخ کې غیبت مه کوه.
خا خا سمه ده، تم لا ډېر خبرجن شوی یې. او
ترورې رالنډه که، خبره دې وکه.
ګوره احمد خانه، ته خو نام خدا زموږ په کلي کې یو زړور سړی یې، داسې وکه راځه چې د فرزانې دا ماینه خانه به بنده کړو. ته خو خدمت نه کوې، تجارت کوې.
ولې زه تا ته څه لیونی ښکارم؟
ساده ګله، دې کې به ستا ګټه یي، ځان پوه که ځان.
بس بس ترورې دا خبرې ما ته مه کوه، پوه شوې؟ زه خو څه لیونی نه یم.
فرهنگی مرکز لپاره خپل کور وقف کړ، کور چې څومره ښایسته ځای دی.
خوشحال اکا خو زمونږ استاد دی، سیمې یو ډیر ښه او نیک انسان دی، سخاوت کې نوم لري، کوری ودان او عمر یې ډیر ښه.
رښتیا وایې شیر زمانه، تر ازه چې دا خښتی وګورو دا به بس شي، کارونه خو ماشاءالله ډیر ښه روان دي.
وا وا نام خدای، تاسو خو وخت خښتی پوره کړی دي، څومره ښکلې خښتی وهلې دي.
هو کارونه مو ښه منظم روان دي. تا ته معلومه را چې مونږ هر کار دی او پلان او برنامه له مخې کوو. هغه دی مولوی صاحب هم راغی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام مولوی صاحب.
شیر زمان خانه، څنګه کارونه مو ستا په خوښه روان دي او کنه؟ څه خو به پکې نیمګړی نه وي؟
او مولوی صاحب هر څه منظم دي، کور مو ودان، هر کار چې په فکر او دقت وشي آینده لري.
توکل په خدای، وګورو چې څه کیږي.
مونږ خو خپل د بندګۍ کوښښ کوو، باقی د الله تعالی په خیر سره سرته ورسوي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام امید جانا.
هو رښتیا شیر زمان خانه، د فرهنګي مرکز لپاره لرګي مو آماده شوي دي. دلاور خانه کا ورته د لرګیو غم خوړلی دی، ښه پریمانه دي.
وا وا څومره ښه، دا خو دې ډېر ښه خبر راکړه. کور یې ودان اوسه. تاسو د کلي مې دا اتفاق او اتحاد ډېر خوښ دی، هر کار کې مو برکت وي.
رښتیا وایي، زموږ ټول کلیوالو پکې خپله خپله برخه اخیستې ده.
وایي که نه، په یو ګل نه پسرلی کېږي. دا ډول ټولنیز کارونه د ولسونو په اتحاد او اتفاق سرته رسیږي.
رښتیا وایي.
ښانو کارونه خو ډېر منظم روان دي. موږ او تاسو به د راتلونکو کارونو په هکله یوه مشوره وکړو، څو دا چارې په خیر سره زر تر زره سرته ورسیږي.
سمه ده، بخیر ښه خبره وکړه.
مولوی صاحب، د دهقان خو له خپل زوی نه د شیدو غوا جوړه کړې ده، دا ولې دومره فرصت طلبه سړی ده؟ ما خو ورته عصب ډېر خراب دي.
هو ولله که چندانې سړی وي، هر ځای کې ستا له لاسه شکایتونه کړي دي.
وایم رنګ یې ورک که، د دوو روپیو سړی هم نه دی.
یاره ډېر وږی او سپین سترګی بند یادم ده.
ډېرې وږي سترګې لري.
نو څه چاره یې په کار ده و ملک صاحب، څه ورسره وکړو؟
یاره مولوی صاحب، زړه مې دی چې دهقاني ورنه واخلم او ورور ته یې ورکړم. د هغې هم په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. ورته وایم چې په دې نږدې کلو کې دې ونه ګورم، زه ورک شه رنګ دې ورک کړم.
بالکل ښه خبره ده ملک صاحب.
نو بیا ورته څه ووایو؟ مطلب مې دا دی چې ستا مشوره څه ده مولوی صاحب؟
بس راوی غواړه او ورته ووایه چې رخصت یې، زه او ته سره نه جوړیږو.
نه نه داسې خو یې نه پرېږدم، یوه سزا به خامخا ورکوم.
هغه څنګه؟ څه ډول سزا ورکوي ملک صاحب؟
اره مولوی صاحب، متل دی وایي کاږې خولې په سوک سمېږي. دا سړی باید خپله سزا وګوري. خدا سره مې اخته کوم چې تر عمره تر خلاص نشي.
خو زه بیا وایم داسې نشي چې دا جنجال نور هم وکړ چی
هېڅ هم نشي کولی. مولوی صاحب بې غمه اوسه، به ما د قان دی ته مالک او زمیندار خونه ده، د هغې په خوله څه تریخ پیازه مالکه وخوري.
هسې خو پوهېږم چې چندان د کار پر ځه نه ده،
چې داسې ده نو سهار ته یې راوغواړه او کیسه به یې ختمه کړو، پوه شوې؟
هو، بس ځان له دې جنجاله خلاصه هو له خیره سره. څه شیدې خو راته نه کوي، رنګ یې ورکه.
استاده خطا کیږم، دا وروستۍ بوجۍ ده.
والکه خیالي، زما موټر دې د خره غوندې بار کړی دی، داسې خو مه کوه ظالمه، موټر دې څه خر خو نه دی که نه؟
رښتیا وایې، هېڅ رحم نه لري. ته وګوره څومره دروند دې بار کړه.
څنګه یو ټاک او بل براک شوی؟ اے دا چالاکیانې مو په خیالي ګل نه چلیږي، دا ټول یو خروار وریجې نه دي. او تاسو داسې شور شروع کړی دی؟
بس بس دی دې خیر نه کړه. شاغه درځي چې حرکت وکړو له خیره سره، چې په وخت ولسوالۍ ته ورسېږو. خیالي نازوانه نه دی، آخر کې دې خوشحاله وي.
خیالي ګل راپورته چې حرکت دی.
خیالي ګل دومره هم نازوانه نه دی، لکه ګل به مو وساتم. ورزه پی استاده، سرک ته خو ګوري لکه د لاس ورغه وای، داسې خوای وار دی. وایم کش ورکه.
بسم الله، یو دعا د خیر.
وایم په خیر لاړ شي استاده.
پیروز استاده، د خوشحال خیلو خلک ډېر هوښیار او چالاکه دي.
هغه څنګه؟
ته ګوره، د ټولو کلیو سرکونه خام دي، یا خو بیخي سرک نه لري، خو د خوشحال خیلو خلکو خپل کلي کور ته څومره ښه پراخه سرک جوړ کړی دی. ته وایې شه.
بالکل شاغه، ترافیکان وایي سرکونه یو هیواد ته داسې ارزښت لري لکه د انسان په وجود کې چې رګونه دي. وګوره کنه، د دې سرک په جوړېدو سره خلک څومره آرامه او آسوده شول.
یاره استاد فیروزه، څه پخه خبر دې وکړه. شاغا ګورې، پخوا مو حاصلات د خرو لاس ګاډي باندې ښکته او پورته کول، اوس مې د کور مخې ته موټر درېږي. له وریجو مې بار کړې او ولسوالۍ ته یې د خرڅولو لپاره وړم، هغه هم په یوازې ځان.
وایي وې ګټه د مرغۍ غوندې او وې خوره د هغه غوندې، د هر څه ورته په مفته نه دي لاسته راغلي. زحمتونه یې ویستلي، خواره یې کړي دي، او ځکه اوس آباده شول.
بالکل همداسې ده، غم او خادی که بیغم هستی، روغ او رنزور که بیغم هستی. ده هر کور مخی تا موتر داریگی، ترکاری او میوی مو بوخ سر بازار ترسیگی. سما پاچایی مو ده. والا که خیالی گوله، او ده نویل چه دوبرا دیر وریجه ستا خرسوی، کشتا مجده خوبا نکوی.
زو دوبرا تاله لاروی وای زو چل غوان از مکی ترخ کتشوی نیم، کوژدا بوژدا نشتا.
خو خیر ته ویلې دي کنه، ولګ د خیالونو د ډالر اخته شه، زمینی شه چې ژوند جوړ شي.
کالی ګولا، زه به دې په کوژدا کې تاس مست اتن وکم چې خلک به حیران حیران پاتې شي.
او ګوره سندره کې هم تکړه یم.
راشه ماما زوی دې لیونی ده، خلک په تیګو باندې بولي سار نه ده کنه. راشه ماما زوی دې لیونی ده.
امیده زویا،
چه وای پلار جانا؟
زمان وارم پا سلامت که رسیدون که دای، باید فکر رو که چه چه که ولیشو.
هر چه چوی لزلا و پا صداقت یه سر ترسو. ده مولوی صاحب خبره، اندازه مهمه نه ده، نیت مهم ده.
ریختیا وای زوی جانا. دابا ده چه زنگوی؟ تو ده چه وی گورم؟ اوهو داده، چه ده نمبر ناشنا گونده ده؟
چا به سا وکړي وي قطع یې کا کوم مزګار خیل دی.
نه زوی جانه، کیدای شي کوم بل ادیبه وي. بلې، سلام علیکم.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو؟
وبخې، د تاسو نمبر مې له ډاکټرې فرزانې نه واخیستم.
مهرباني وکړئ، زه مو په خدمت کې یم.
سیده به د مطلب خبره وکم ملک صاحب. څه وخت مخکې مې د ماشومانو مور ناروغه شوې وه، او د ډاکټرې فرزانې په مرسته جوړه شوه. غوښتل مې د دې لوی کار په بدل کې زمور سره مرسته وکم. یو اندازه طبي وسایل مې د سوغات په شکل واخیستل او یوړل، خو فرزانې ونه منل. ویل یې چې باید په دې هکله مشرانو سره خبرې وکړم.
هو هو، ما پوره کیسه اورېدلې ده، او توضیح ته ضرورت نشته. موږ هم تا ته منتظر و تر څو یو مناسب وخت کې تا خپلې دیرې ته میلمه کړو. دا دی، اوس مو په خپله زنګ راووه.
هو وایي، په نیکو کارونو کې بیړه پکار ده. ما خو خپل اخلاص وکړ، اما فرزانی زما د ډالۍ د منلو لپاره را باندې شرط کېښود. ممکن هغې ښه کار کړی وي. که موږ او تاسو له نږدې نه سره ووینو ښه به شي.
کور مو ودان اوسه وروره، زمونږ هم زړه غواړي چې ستاسو په شان سخي او مهربانه خلک مو دوستان شي، څو یو بل ته مو خیر او برکت ورسیږي. مونږ ستاسو د لیدو په انتظار یو.
ملک صاحب، چکری دې تاسو خدمت ته راځم او یو بل ګورو او کوم ګلاس چای به موسکو. هغه هم که زما اوري، هماغه کلیوال مجلس به وکړو، هغه هم د خوشحال کاکا په ژرنده کې. خبر شوی یم چې هغه ستاسو د ناستې او بانډارونو ځای دی.
نه نه، مونږ شرمنده کوه مه. پرېږده چې مونږ خپل وطني دستور په ځای کړو، یعنې په ښه ځای کې ښه مېلمستیا درته درکړو.
خو د مېلمستیا نوم مه ورکوئ ملک صاحب، زه له تاسو درنو مشرانو سره یو دوستانه مجلس کوم او بس.
تا دې خدای راولي، مونږ ستا د لیدو تږي یو. هر څه به سم شي، خدای مو په خیر راوله.
سمه ده ملک صاحب، هر ډول چې ستاسو خوښه وي زه انشاءالله سبا درځم او له نږدې به ښې ډېرې غورې وکړو.
سمه ده وروره، مونږ درته سبا شپه سترګې په لارې یو انشاءالله. څومره خوشخلقه سړی دی، خبرو کې هوښیارتیا ښکاره کېده. پوه سړی دی، خدای دې ورته لا ډېره تیره ورکړي چې دومره سخاوت کوي او زموږ کلي سره مرسته کوي.
پلار جانا، تاسو هر چا ته د نجات د فرښتې په سترګه ګورئ، ټول فکر او ذکر دې کلي ته دی.
څه وکړمه زویه، مسؤلیت ډېر دروند شی دی. د کلي کور مشري څه اسانه کار نه دی، دا مالکی نه ده، خدمتګاری ده زوی جانه. که مجبوره شم نو د کلی اولس د آبادۍ لپاره کچکول هم غاړه کې اچو.
صدیقې خورې، مبارک دی شه چې د دواړو جینکو هغه درخت کڅوړې قبول شوې.
ټولو ته دې مبارک او بختور شي، زموږ دواړو لونو ته دې مبارکي.
دا وړې نجونې ډېرې هوښیارې راووتې. وایم بلا یې وکړه بلا. ګومان کوم چې دا ټول د سنگین جان برکت دی. سنگین و چې د دوی په لاسونو ګنډل شوی کڅوړه ته بازار پیدا کړ، خپل دفتر ته قناعت ورکړ او پی ومنله.
هو سنگین ویل، کله چې ملالۍ او ګلالۍ نه زموږ رئیس پوښتنې کولې نو دوی دواړو داسې ځوابونه ورکړل چې ټول دفتر ورته حق حیران پاتې شو. ټولو ویل چې په دې کم عمر کې دومره پخې خبرې.
شکر دی، دا د الله مهرباني ده چې زموږ لوڼو ته یې دومره جرأت او استعداد ورکړی دی.
په رښتیا هم چې د شکر ځای دی.
رښتیا کله خپل کار شروع کوو؟ مونږ خو لا رخت هم نه دی اخیستی.
ګومان کوم چې سنگین رختونه راوړي دي. دفتر ورته یوه اندازه پیسې پیشکی ورکوي.
وګوره کسب او هنر څومره ښه وي. دوه وړو ماشومانو هنر او کسب درلوده، اوس له خیره سره د ډیر ښه کار خاوندانې شوې. بایده دی چې مونږ هم له دوی نه زده کړو چې خپلو بچو ته که ښځې وي یا نارینه کسب او هنر ور زده کړو.
هو ملالۍ ګلالۍ او سنگین دې خیر ویسي چې موږ او تاسو ته یوه سمه لاره راوښوده. پاتې شوه د خلتو ګنډلو یا کار موضوع. تر دې وروسته باید د خلتو ګنډلو مسؤلیت موږ مشران په غاړه واخلو. په ماشومانو کار کول ښه کار نه دی، دوی باید خپلو درسونو او سبقونو ته متوجه اوسي. هو که د زده کړې لپاره یو هنر او کسب زده کوي هغه بېله خبره ده، خو په ماشومانو هیڅوک هم د کار کولو حق نه لري.
بلکل سمه خبره دې وکړه.
یو بله خبره هم ده چې مولوی صاحب درته ویلي او کنه.
کومه خبره؟
چې باید د سنگین دوی د دفتر نښان د سلامت نښان سره خوا په خوا په کڅوړو کې چاپ شي.
ښه خبره ده، دا به هم پکې چاپ کړو.
تېره شپه سنگین ویل چې تر دې وروسته به د کلي نورو نجونو ته هم د خیاطۍ د زده کړې کورسونه جوړوي چې هغوی هم لاس په کار شي.
دا خو یې ډېر ښه فکر کړی دی، زه هم پرې خوشحاله شوم. خدای دې خیر ورکړي.
زړه مې دی چې په کور کې یو سم ځای جوړ کړم چې موږ پکې آرام او سده کار وکړو.
ښه فکر کړی دی، راشه چې یو وارې زه او تیم وګورو چې زه د خیاطۍ ماشین کې ښه بلده یم او که نه. مور جانه مې د خدای ژوندۍ لري، تر اوسه خیاطي کوي او په خیاطۍ مینه ده.
وی ښه خبره نه ومه، څومره ښه. زه وایم څنګه ګلالۍ جانه په قیچي کاری کې بلده ده؟
هو ګلالۍ فامیلي خیاطه ده.
نو راشه خورې چې دواړه ماشین د صوفي سر ته راوړو، زما خو په یوازې ځان په زور نه رسیږي.
سمه ده، درځم مخکې شه. وای خله همدلته
لږ دی خو. هو هو ښه شو.
نام خدای، ډېر ښه ماشین دی، کارخانه یې متبره ده.
دام په مجرد کې اخیستی و. یو څو وخت ما په کور کې خیاطي وکړه، د یوې موسسې نه مې کار اخیستی و.
دا دی خوره زم لونی نسبی خیاطانی دی.
غوګونی سا اخر ته د ما د بچو مور یې چې تا په فکر کې ونه وسم نو د چا په فکر کې وسم. همدا اوس د ملک حضرت خان کور خواته روان یم چې ډاکټرې فرزانې راته نښه راکړې ده او باید هغوی وګورم تر څو یقیني حاصل کړم او مرسته مې ومني. ورته سخته ده، ډاکټره یوه ځوانه نجلۍ ده چې پلار نه لري او ډیر احتیاط کوي چې خلک ورپسې خبرې ونه کړي. دا مسله ورته اهمیت لري، اصلا هغه د خلکو ډالۍ نه مني. نو اوس د تا په فرمایش دې خبرې پسې سرګردانه یم. تا غوښتل چې دا سوغات ورته ورکم، نو اوس حوصله وکا. خیر دی، سبا شپې ته به د مور دو کره دواړه لاړ شو. بیروبار دی، موبایل قطع کوم. د خدای په امان. اوف، د ښځو زړه لاسته راوړل حوصله غواړي. لرم نه لرم، یوه ښځه لرم. دا دی لکه چې د خوشحال خیلو کلي ته نږدې شوی یم، باید اترس ته پام وکم. ته صبر، یو زنګ ووهم. هو دا دی ملک حضرت خان. سیده، بلې. سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام، چیرته د خیر سره ورسیدې؟
د کلی سړک ته نږدې شوی یم ملک صاحب. ما ویل پوښتنه وکړم چې کوم خواته تاو شم.
ښی لاسه، بیا چې یو کیلومتر غوندې راغلې چپ لاس دې ونیسه او سیده راشه. د کلي بازارک خو دې کتلی دی کنه؟ پام دې اوسه، د هغې ښی لاسه وګرځه او وړاندې چې راشي زمونږ کلی دی. لویه لوحه د سړک په سر لري او پرې لیکل شوي دي چې د خوشحال خیلو کلي ته ښه راغله.
بس بیخی پوشم، مننه. خیر یوسی، دادی د خیره در رسیدم. فعلاً د خدای پامان.
د خدای پامان، پتا ما دیو ټول مشران دی دیدن تر رسی.
اوهو، دا سوای دمر مهم شویم.
زمون میلمه مونږ ته ډیر مهمه.
اوهو، دا څه کوي؟ دا څه کوي؟ خدای خیر کی. خدای
خیرت دی، څه وشو؟
اوهو، دا خو زما خطر دی. اوهو، چیرته وګرځم؟ اوه، څه کوې؟ څه کوې؟ چکر وکړه.
بلې بلې، غږ مې اوري. هلو،
هلو، بلې.
ملک صاحب، څه خبره ده؟ خیریت خو دی؟
ولاکه پوشم وورونو، د ټکر غوندې غږ مې واورېده. خدای مکړه ټکر وکړه که څنګه چالو شو.
نه، دا خبره به نه وي، خدای دې نه کړي. البته بله خبره ده.
پلار جانا، تاسو موبایل راکئ چې زه یو زنګ ور وهم. البته موبایل کې څه مشکل پیدا شوه؟
نه، بیخي د بریک او د ټکر غږ وو او د هغه بیچاره ورختای زما یې نومه مه چواله.
ته وتر چې یو زنګ وهم. پلار، همدا شمیره ده؟
ته ښکاره کومه ده؟ هو هو، همدا ده.
زنګ تیروي خو ځواب نه راکوي. زه وایم پولیسو ته به خبر ورکو.
نه نه، زه وایم فرزانې ته زنګ ووهو. لا خو موضوع معلومه نه ده چې څه خبره شوې ده. نورو ته ولې اندېښنه پیدا کړو؟
داسې غلی خو نشو پاتې کېدای، یو کار باید وکړو. ما ته ښکاري چې ټکرې وکړه. زما موبایل دی، ودرېږه چې وګورم. څه؟ دا خو د همغه تجار د موبایل شمېره ده.
څه؟ خو اوس یو کیکه کنه، نو څه لټال ورکوي؟
رښتیا وایي. دا دی، بلې، مهرباني وکړئ. هو هو، هغه زمونږ میلمه دی. خیرت خدای، څه بشول؟ زمونږ میلمه چیرته دی او څنګه دی؟
تاسو ملګری ټکر کړی دی، اوس د ولایت روغتون ته بیایو. نو که تاسو ورپسې راشئ ښه به وي.
کوم روغتون؟
د ولایت.
سمه ده وروره، کور دې ودان چې مونږ ته خبر راکړه. هیله درنه کوو چې بل چاته زنګ ونه وهې. دا دی، مونږ ته روان شولو. خدای خیر کړي. امید زوی، هلا ټول مشران ته زنګ واه او خبر ورکړه چې میلمه مو ټکر کړی.
الله، بیچاره کا څه پیښه شوې ده؟
زه هم د اوس فرزانې ته زنګ وهم چې هغه خبر شي.
دا دې په سترګو پلار جانا، زه لږ کېږم تر څو تاسو په آرامه خبرې وکړئ.
ودرېږه چې دا د فرزانې شمیره چیرته ده؟ هو دا ده، پیدا مې کړه. خدای همت راکړه.
ملک صاحب، سلام علیکم.
خیر؟ شکر دی لورې. لورې، په همدې اړه سره خبرې کوم. اوس چیرته یې؟
زه لا اوس کلینیک یم، غواړم چې کور ته لاړ شم.
لورې مه راوځه، موږ ساخواته درسو.
څه خبره ده ملک صاحب؟ خیرات خدای.
لورې، زمونږ میلمه په لاره کې ټکر وکړه. هغه د ولایت روغتون ته بوته.
څه؟ الا، دا خو ډیر بد کار شوی دی. بیچاره صحت یې څنګه دی؟
ډیر معلومات نه لرو. مونږ اوس ور روانېږو، تم ځان تیار کړه چې درپسې در شو.
یا الله خیر. خدایا یو تر وخت یې کم نه کی، ښځه او بچی یې. الله جانه توبه، باید اوس یې ښځه هیڅ خبره نه کړو. زه همدا اوس د ولایت روغتون سره تماس نیسم. سر طبیبې زما استاد دی، ورته خبر ورکوم.
ښه نو لورې، ته تیاره شه، دا دی مونږ اوس در روانېږو له خیره سره. زه اوس موبایل بندوم، د خدای په امان.
پلار جانا، سنگین لالا پلار کیو سیده مو خواته راځي، باندې وزي چلار شو، نور مشران په خپل راځي.
سمدا درځي چلار شو،
درځي حرکت وکړه له خیره. سمدا درځي جزو.
درانو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو با اوریدلې وچی زما اوسیدونکي تل د میلمنو هر کلی ته حاضر او آماده وی، زکه خو وای نیکان او سخیان د لوی زړه خواندان وی. مینا پتلو راتلو زیاتیگی، کلا رازا کلا با زدر زمینا. مننه چه تردی دما را سر ملگری وی. خاک او بریالی وسی.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب، کدی اجازه وي او دوه خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دی وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکي.
وا نو روسانه چې زما په واس پوره دی ولی نه؟
ملک صاحب، ته مو مشر اوس مين کیره راځه د دې عاشق او چنارګل دوی ترمن سوله وکړه چې بیرته سره پخلا شي. و بالری
عاشق څوک دی؟ چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خېلو د کلی دی.
څه دا کله چیرته دی؟
بلار جانا، په رادیو کې د هیلو ډنګ یو ډرام خبريږي. نوروز رو رماغه ډراما درته یادې.
یار نوروز خان له خندا دی مرک، دا خو ډراما ده، ډراما زوره وره.
ها نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوي؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډراما واورم، بیا به ورشو.
ماما لالای مکوه، منا مې راکه، زه لرې شم ورته خوره ولکه را نه واخلی.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا، ته د ملالې ته وګوره، منې را نه اخیستې ده، نه یې راکوي.
ملالې ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډېر مردار خور هلک دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس زه دې مرداره مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وي دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا ملالې ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسې منی خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملاله، که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
د آزادی میلمه
د آزادی رادیو د نن ورځې میلمنه محمد انفعال نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرسته شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کارموندنې په برخه کې مرسته کوي. د اغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان شپوهی شي. له هغه څخه د مرکه په پایل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشوم توپ د دورې په اړه راته ووي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیر زیاته مننه. زه خپل په کابل کې زیږیدلې، ما په 1915 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته، البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کال تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه هم درې ورونه مې و او موږ څلور وړ زما مورکۍ ته پاتې وو، او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم، او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویله. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوی و په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زید ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زبیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویله، البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي، خو د څو عامل و چې زه نسوي کولای یغه بورسی ته تللی وي. اول خدا چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوي ورکولای چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه ما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په ولس کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګه دغه ترڅنګ بي بي بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می وویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قرآنی عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قرآنی عظیم شان زده کړی او تجوید می وویل. چې کابل ته راغلم، خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړي دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم،
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیر ده، یو موده مو هم په پراشان کې تیر کړی ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او کې دی بدخشان دی؟
زما پلارجان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیاک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شوازی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دینه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ شو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر 12 پورې، نو په د مکتب دوره مې و، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅانده زه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوي، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېر متفاوته ده؟
بله، یو شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسو، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو، او ټول ژبې په ځان کې د پښتو او دری څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشایي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیری هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپاره نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموشت آزادی رادیو میلمنه مدنی فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبر از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیل ستونزو موانع او مشکلات سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لا سره ورن الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود لیلې په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی وی خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، دا هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راځه واغستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت البته د افغانستان ولایتونه مخکې لدینه چې طالبان کابل ونیسي اول یې زابل ونیول، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سوله زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لویدي چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکاران ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشاوریدونکو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په هکله باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراطي زه تاسو ته دا ووایم چې انجونی مکاتبو ته نه پریږدي، دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند سوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونی مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سنټر د لاري د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې په خپله د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا ده چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مکوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل، د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترس کې ما دوی ته د دې یادونه وکړله چې دا مرکز کچیرې وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسو لپاره به یو شرعي ګناهي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته لدې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسې ناروی ته ولاړئ که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلله په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځین نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره مش کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه تلیجل پاکستانی مدرسو ته به لیجل، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناسم معاش ورته ورکول کېدل. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې و چې دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابرول. نو د همدغه فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېر تهدیدې دلم او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدید دیدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیر ته غواړي موږ کولای شو چې تا او فامیل دی وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسې، دوی نو راته ویل چې موږ اډه اقل کولای شو تا او مور دی دوه نفر وباسو، ځکه ته مجرده یې نو موږ نسو کولای چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروی وزنې هیواد وو چې زما ول سره فامیل چې درې می ورونه دی او ورندرګان دی الحمدلله او د دوی اولادونه دی او ما نسوي کولای چې دوی هلته پریږدم، ځکه کچیر زی وزیر غلی وای نو دلته بیا ما خپل आवाज نسوي جی کولای. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله او وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوز لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کوم هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی زده کړی ده او د دې په څنګ کې نور په کوم کارونو بوخت یاست؟
دوی معرفي سولما د نارويجي ژبه د ادبياتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي او یو ډیر لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي. او دا غته څنګه یو فیلوشپ ته اپلای کړی و همدلته د اندراني فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو تکمیل سو ځکه لنډ مهاله و. او دا غته څنګه زه د یو نارويجي سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سمخستلې، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناشتو کې د سازمان ملل متحد سره د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم او څومره چې زو کولای سم لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره د میرمنو لپاره د انجونو د زده کړو په برخه کې په مختلفو برخو کې همدلته ناروی کې زاخته یم او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړ کړی ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمن چې په کور کې دي او نفقه راوړون کین لري د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو، مثلا یو میرمن ته یو څو ماشین اخستی په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو چار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالتہ په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې لکه مو ورته پیدا کوي څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري، البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته زه تقریبا و میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رائټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې د تزما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې موږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونی دي چې افغان انجونی دي چې هغه وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضر سیوی دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو، او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافی د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، سفرونه کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه، او د سویس هیوا ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویدن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او عملته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د جواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دادخواهي یو برخه ده، دوهم دادخواهي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې دادخواهي وسی. او په دریمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی، نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز په خپل کوم.
لته سره په دا کمیټه چې جوړ کړی د نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې زما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن تریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د دخواهیانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فند رایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلاً هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ د غیاو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فند رایزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول خوندو، له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتن کوي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډي البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نسی راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې، په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې، نه دي اخیستلي، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي، او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونسو کولی، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو، د راتلونکي لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې به ډایالوګس کېدل، کله چې به غونډې ترسره کېدل، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی به راتلل، د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول، او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خويندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه، بلکې زموږ خويندې ورونه د دې جرأت وکولای شي چې راسي په نړیواله سطحه باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه موول، کچیرته دا میکانیزمونه رامنځته سی، بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه ای. نو کچیري مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتمان لاسته راوړنه بلري، نو دا غونډي به خپل موثریت ولري، لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلي دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی له غوی سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د جنو شوند اخلاص کړی او د ښځو حقونه به سناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپل هیڅ کوم هیله نسم درلودلې، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغله او هلته تعهد وکړله، مولا متقی خپل په خلو باندې وویل چې مشکله بیرته ولاړ سو، ځکه دلته مخپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاست، او تاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو شزه خپل پوړنې تسته اچي تاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوي، او د هغه پوړنې په خاطر باندې حتی کچیر څوک تاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنې پر روی باندې زموږ د خويندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کړي. نو دی هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو، په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري، او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزي په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منې کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایست کړي، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسي او بنسټیز صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري، او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي، او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو، او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې، د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیې وړاندې کوي چې دغه بیانیې په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.